دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خولمړې پام کوي د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته ساسه پام را اړوم د طالبانو سیمایز چارواکو ویلي دي چې پروند بدخشان د ولایت د راغستان په ولسوالۍ کې د واورې د خویدو له امله 15 کسان رشيوي او 2 کسان نور ټپي شوي دي د باختر دولتي اژانس معلوماتو په اساس دا کسان د راغستان د ولسوالۍ د سروزرو د یو کان کارکونکي وو ویل کېږي چې اوس هم واورېږي او د سیمې اوسیدونکو د مړو د پیدا کولو هڅه نشي کولای د تیر دوه ورځو راپدې خو د افغانستان په دوه دیش ولایتونو کې واورېږي بارانونه پیل شوې دي د ډیرو ولسوالیو لاري د مرکز فیض آباد سره تړل شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یونما مرستیالې په کابل کې د بشري حقوقو د یو شمیر مبارز خوځو سره کتلې دي د یونما مرستیالې ویلې دي طالبان مسولیت لري چې په افغانستان کې د ټولو لس لپاره د برابرو بشري حقوقو د تضمین ډاټ ورکي د دې مجلس یوې ګډون کوونکې ویلې دي چې دوی ټولو په خوځو مطبوعاتو او د بیان په ازادۍ د محدودیتونو او همداشان د پخوانیو افغان پوځیانو د وجلو په حق له خپل اندېښنې څرګندې کړې دي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اول مرسیال ملا عبدالغنی برادر ویل دي دوی پریکړه کړې ده چې په خوانی لوړ رتبه چارواکو ته په خپل حکومت کې وندنه ورکوي عبدالغنی برادر د ملي تلویزیون سره په مرکه کې په خوانی چارواکي په غلا قتل او فساد تورن کړی دي او ویل دي نه غوړي چې د کسانو ته په خپل حکومت کې د وندې په ورکولو حکومت بدنام کړي ډیر لوړ رتبه چارواکو په داسې وخت کې دا څرګندونه کړي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو نغواړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي عبدالغنی برادر لواکا د پرزول شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړ چې ویل دي طالبانو پلان درلود چې د کابل د نیولو نه وروسته د یو وجني د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري پاکستان ویل دي د افغانستان سره په ګډي پولي باندې کټارو لګول ادامه ولري خاغلی قریشی د جنوري په 3مه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویل دي چې هوا دي د خپل ګټو د خوندیتوب لپاره په یو ورخي زتوګه د افغانستان سره په ګډي پولي د کټارو لګول کارته ادامه ورکوي په همدې اونۍ کې د طالبانو د دفاع د وزارت یو ویان د یک شنبه په ورځ ویل پاکستان د ډیورن په کرخي چې د کرخي په دواړو خواو کې دوه قومونه سره ویشي د اغزان تار لګول هیڅ حق نه لري د پاکستان د شخړو او د امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ رپورت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو نه وروسته په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي په دې رپورت کې ویل شوي دي چې د وړم کال په نسبت 2021 کال کې په پاکستان کې په تروریستي بریدونه او چاودنو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی دی رپورت وایي چې تیر کال په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي دي چې له نیمایي نه زیاتې د امنیتي قواوو غړي وو د فرانس پریس خبری آژانس په وینا په اسلام آباد کې چارواکي او تحلیلګران د دغه حملو زیاتواله د افغان طالبانو د مسلې سره تړي چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې وخت رسیدلې دي د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ده چې ایران به تر هغه چې د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د دې هواد د بارني او چارو په خوانی وزیر مایک پمپیو محاکمه شي ونیوي د ستر جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ واخلي سلیمانی دوه کاله مخکې د بغداد په هوایي دګر کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې ووجل شو د کاناډا یوې محکمې ایران د اوکراینی الوتکې د وشتلو په پیخه کې د وجل شو کسانو زنو کورنۍ ته د 1.5 میلیون کاناډایی ډالرو یعنی د قریب 3.5 میلیون امریکایي ډالرو د تاوان په ورکولو محکوم کړ د انټریو د ایالت د عالی محکمې رئیس اعلان کړی دی چې د دې الوتکې سقوط یو عمدي او تروریستي اقدام و دا کل شوې ده چې د اروپای ټولنې د بارانې پالیسۍ رئیس جوزف بورل اوکراین ته سفر وکړي اروپای کمیسیون او لویدیز هیوادونه اندېښمن دي چې روسیا د اوکراین په پولو د شاوخوا 3000 عسکرو د ځای په ځای کولو سره احتمالا په دې هیواد د برید چمتووالی نیسي د کولمبیا د دفاع وزارت ویلي دي چې د هیواد په ختیځه برخه کې د یاغیانو ترمنځ شخړو زور اخیستی دی په تازه جګړو کې لږ تر لږه 23 وژل شوي او 40 نور مجبور شوي دي چې خپل کورونه پریدي او نور سیمو ته کډه وکړي د کولمبیا حکومت په 2014 کال کې د فارک یاغیانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او په دې سره په هیواد کې د وژلو اندازه تر ډیره حده کم شوه، مګر دا تازه وژنې د حکومت لپاره یو سرخوږی بلل کیږي. او راپورټونه وایي چې په امریکا کې د دوشنبه په ورځ قریب 1 میلیون کسان د کورونا په دینی ویروس یعنی اومیکرون اخته شوي دي. د رویټرز په حساب دا شمیر د تیرې هفتې د شمیر 2 چنده دی او داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د اومیکرون سرایت دې کم شوی وي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
ملا عبدالغنی برادر له نړیوال ټولنې نه غوښتل چې د طالبان اسلامي امارت د په رسمیت وپیژني. ملا برادر د افغانستان د ملي تلویزیون سره په مرکه کې د نړۍ او د سیمې د هیوادونو نه هم غوښتل چې د طالبان اسلامي امارت په اړه د خپل پالیسیو ته بیا کتنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د افغانستان ملي رادیو تلویزیون سره په یو مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه کابل ته د طالبانو د ځواکونو د نوتلو پر مهال د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وژلو د پلان او د نړیوالو لخوا د طالبانو د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو د مسلو په ګډون پیښ شوو مسلو د خپل حکومت دریځ څرګند کړی دی. ملا برادر د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هغه څرګندونې رد کړي چې هغوی ویلیو کابل ته د نوتلو پر مهال د طالبانو ځواکونو خاغلی غنی د وژلو پلان درلود او د همدې اندېښنو له امله پخوانی جمهور رئیس وطن پرېښودو ته اړ شو.
که موږ وګورو خو په جنایت کې دغه ټوله سره یو شی دي، خو هغه تشویب یا د ناس نه دي، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي. کوم مشکل ورته پیښ شوی دي؟ نه، دا بیخي حقیقت نه لري. دا موږ چې خدای پاک د افغانستان تر سره او تر پایه باندې په دې باندې موفق کړل چې الله پاک یو داسې ښکارا نصرت او مدد وکړي. یوازنۍ دغه وجه مو چې زموږ امیر المؤمنین یو داسې عفه وکړله که هغه باچا و که ګدا و که هر څوک و په دغه اداره کې موږ د طرفه ورته عفه، نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلی یا بم بل وژلی؟ موږ عفه ته ژمن یو.
ملا برادر اخوند شاوخوا 15 میاشتو تیریدو وروسته د طالبانو د اسلامي امارت په رسمیت د نه پیژندلو په اړه خبرې وکړي او د نړیوال ټولنې او د سیمې هیوادو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان په اړه د خپل پالیسیو ته بیا کتنه وکړي.
که چیرې ونه پیژندل شي خو بیا موږ دا عقیده ده ستونزې به راشي، نیستي به راشي، خو دا نیستي او دا مشکلات یوازې د افغانستان دپاره نه دي، دا بیا هم د ګاونډیانو دپاره دي، هم د دنیاوالو دپاره. دا ډېرې ستونزې زیاتوي، ډېر مشکلات بیا پیدا کوي. دوی په دې باندې خپل تجدید نظر وکړي، غور دی پر وکړي.
ملا برادر ویل چې طالبانو اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوال ټولنې ټول شرایط بشپړ کړي او نړیوال ټولنه باید د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې نور ځنډ ونه کړي. ملا برادر ویل چې رسمیت پیژندل نه یوازې د افغانستان اړتیا ده، بلکې د نړیوال ټولنې اړتیا هم ده. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د طالبانو اسلامي امارت باید د نړیوال ټولنې لخوا د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د کار او تعلیم د حقوقو په برخه کې یو لړ ګامونه پورته کړي او هم خپل حکومت کې اصلاحات راولي. د سیاسي چارو یو کارپو اسدالله زهیری وایي د طالبانو اسلامي امارت اړتیا لري چې د ټولو اقدامات څخه د نظام د رسمیت پیژندلو لپاره کار واخلي. خو د سیاسي چارو دا کارپو وایي چې د طالبانو اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال ټولنې د فشار راوړلو لپاره هیڅ څه په لاس کې نه لري.
طالبان برای تحت فشار قرار دادن
خغلی زهیری وایي طالبان په نړیوال ټولنې د رسمیت پیژندلو لپاره د فشار راوسو په برخه کې لازم سیاسي او حقوقي وسایل په لاس کې نه لري. په هر حال کې چې وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، کېدای شي افغانستان لپاره حقوقي او سیاسي پایلې ولري. د دې ترڅنګ کولای شي په افغانستان کې لوږه او اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې شي. خو د سیاسي چارو یو بل کارپو امین صداقت د ملا عبدالغنی برادر سرګندونې نړۍ ته یو ډول ګواښ ګڼي او په دې باور دی چې دا سرګندونې به د نظام د رسمیت پیژندلو په برخه کې ډېره ګټه ونه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره وایي چې د طالبانو لخوا د ښځو پر تعلیم او کار کولو بندیز به اقتصادي کړکېچ او لوږه لا پسې زیاته کړي. له بلې خوا ایران له طالبانو غوښتي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. نور جزئیات پر رپورٹ کې اوري.
طالبانو په کابل بیا واکمنې دون وروسته د سپتمبر په میاشت کې په تعلیمي مرکزونو کې د نجونو او هلکانو د بیلولو امر وکړ. دولتي پوهنتونونه او لیسې د ځوانو نجونو پر مخ وتړلې. همدارنګه ټولې خزینه کارکونکي په کور کې نیولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره سیګار وایي چې میرمنې په افغانستان کې د کاري قوې څخه باندې 20% برخه جوړوي. سیګار په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې طالبانو د نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګولي او د ښځو چارو وزارت یې ملغا کړه ده. سیګار زیاتوي
میرمنې له تعلیم کلینیکونو د کارکولو او ګرځیدلو له حق او ازادۍ نه محروم شوې دي. د طالبانو د لارښود لمخې د کور نه د وتلو په وخت باید له ښځو سره نارینه وي او د جامو سخت محدودیتونه پرې لګول شوې دي.
د امریکا په شمول نړیواله ټولنه له طالبانو نه غواړي چې د میرمنو او لږکیو حقونو ته درناوی وکړي. د نجونو او ښځو تعلیم او کار کول په یو لوی بحث بدل شوی دی. ځینې وایي چې طالبان په خوله یو څه او په عمل کې بل څه کوي.
نه لیدل کېږي چې ګویا د طالبانو د ښوونې او روزنې وزارت یا د عالي تحصیلاتو وزارت دغه اهتمامات نیولي چې حتی په راتلونکي کال کې هم دوی د ښځو دپاره د کار زمینه او د نجونو دپاره د مکتب او د تحصیل زمینه به مساعد کړي. زه فکر کوم طالبانو کوشش کوي چې هغه سخت دریزی تعذیرات او محدودیتونه بیا هم عملی کړي به خلکو باندې.
لبلی خو د ایران حکومت له طالبانو نه غوښتي دي چې ټول شموله حکومت د رامنځته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیب زاده نن په تهران کې یوې خبری غونډې ته ویلي چې ایرانی چارواکي د طالبانو په شمول له ټولو افغان خواو سره پاړي کې دي. تهران وایي چې دوی اوس په داسې یو موقف کې نه دي چې د کابل رژیم په رسمیت وپیژني.
مونږ اساساً د رسمیت پیژندلو په ځای کې قرار نه لرو او هیله من یو چې په افغانستان کې حاکم سرپرست پلاوی په داسې یو لوري حرکت وکړي چې د خلکو د غوښتنې او ارادې په نظر کې نیولو سره د خپلو اقداماتو له لارې نړیوال شناخت وګټي.
طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل. جمهوري نظام نسکور او د اسلامي امارت سرپرست کابینه اعلان شوه. اکثره خلک په دې باور دي چې د طالبانو کابینه ټول شموله نه ده.
بهترین لارا داده چې د افغانستان د خلکو اعتماد را جلب کی او په اول کې دغه سی او جرګه را وغوښتلی سي او ونډه را وغوښتلی سي چې د افغانستان خلک ورکه اشتراک وکړي او په یو ګډ تفاهم سره د افغانستان د راتلونکي د پاره دغه سی او ترتیب جوړ سي هغه انتخابات وي.
نړیوال ټولنې ویلي تر هغه چې طالبان یو ټول شمول حکومت جوړ نکړي خوځو او اقلیتونو ته پکې ځای ورنکړي او د خوځو انجونو په شمول د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی ونکړي حکومت به په رسمیت ونه پیژندل شي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
اتصال زموږ استاذ پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
روبوټونه ته ادامه ورکاو. د کرونا وایروس پنځمه څپه په ټوله نړۍ کې د خپرېدو په حال کې ده. واکسین شوی او نه واکسین شوی کسان په یو شکل په دې وایروس ککړیږي. دا وایروس د نوې بڼې اومیکرون له امله په امریکا کې د نوې کال په شپو او ورځو کې زرګونه پروازونه لغوه شوي دي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر لاید آسټن د یکشن وی پور ازویل چې په کرونا اخته شوی دی. دا خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلال زین اورو.
د نوی کال په ورځ په امریکا متحده ایالاتونو کې څه باندې 9200 کورنۍ او نړیوال پروازونه د بدی هوا او د کورونا وایروس د اومیکرون بڼې په پیښو کې د زیاتوالي لامل لغوه او یا هم ځنډیدل. د پروازونو د څار د وپاڼو په حواله تر یک شنبه ورځې پورې 2200 پروازونه هم له ورته برخلیک سره مخ وو او د شیکاګو په یوه هوایي ډګر کې ګڼه ګوڼه زیاته وه.
کله چې مې تیر کال سفر کاوه دلته هیڅوک نه وو چې یو څه ویرونکي وو. بران اوس خوشاله کیږم چې خلک وینم، خدا ډیر خلک دي.
کله چې د کورونا وایروس او میکرون شکل پیدا شو نو لږ داسې ښکارېده چې شدید ناروغۍ رامنځته کړي، خو د جمهور رئیس جو بایدن جک پوری صحي سلاکار ډاکټر انتني فاوچی خبرداری ورکړ چې د ویروس د عفونت ناڅاپي علائم کولی شي د صحي برخې ټول سیستم له تهدید سره مخ کړي.
حتی که تاسو د ناروغۍ د شدت لږ علائم هم ولرئ، خو کله چې ډېر خلک ککړ کیږي نو له دې امله تاسو وینئ چې ګڼ شمېر خلک په روغتونونو کې بستر کیږي، او همدا دلیل دی چې موږ د روغتونونو پر سیستم د فشار له امله اندېښمن یو.
په داسې حال کې چې نن په امریکا کې ښوونځي خلاصېږي، د ډاکټر فاوچی پیغام روښانه دی.
له میندو او پلرونو څخه غواړو چې لطفا د خپلو ماشومانو په واکسین کولو کې غور وکړي. په ښوونځي کې ماسک واغوندي. کله چې ماشومان ککړ کیږي او په ښوونځي کې یاست، په منظم شکل تستونه وکړئ. زه فکر کوم د دغو ټولو اقداماتو په کولو سره دا به خوندي وي چې ماشومان بیرته ښوونځي ته ولاړ شي.
د نیویارک نوی ښاروال اریک ادمز چې د شنبه په ورځ لوړه وکړه، ای بی سی ته ویلي دی چې د امریکا لوی ښار د ښوونځیو بیا پیل ته چمتو دی.
موږ به د تیستونو په واسطه خوندي چاپیریال رامنځته کړو. هغه ماشومان به مشخص کړو چې په وایروس ککړ شوي، هغوی به له محیط څخه لرې کړو. شمېرې واقعیتونه دا ښکاره کوي که یو ماشوم په یوه ټولګي کې په وایروس ککړ شي، دا په دې معنا ده چې ټول ټولګی ککړ شوی دی.
ادمز په داسې حال کې د نیویارک د نوي ښاروال په توګه کار پیلوي چې په هغه ښار کې د کورونا او میکرون بڼې پیښې د پام وړ زیاتې شوې دي، خو له دې سره سره ښوونځي نن دوشنبه په ټول امریکا کې خلاص شوي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په متحده ایالاتو کې د کووید 19 وایرس ډېرې ستونزې رامنځته کړې. یوه لویه ستونزه د اکمالاتو لړۍ ده چې سخته ټکنۍ شوې ده، او د لارې د چلوونکو کمی اړونده ستونزه ګڼل کیږي. پاموکي رپورټ ته
د لارې ډریوران جگماش او د نیتاف وړ کاري ساعتونو ته اړتیا لري. دا ډول اعلانونه اوس په متحده ایالاتو کې ډېر عام شوي دي، چیرته چې د هیواد او یا فیصد توکي د لاریو د ډریورانو په واسطه د هیواد هرې خواته انتقالیږي. د سیمه ایزو لارې چلوونکو د اتحادیې په وینا، د هیواد په کچه 80,000 لارې چلوونکو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. یوري شالیک له 1400 کلونو را په دې خوا د لارې چلولو په یوه کمپنۍ کې د لوجستیک په برخه کې کار کوي. هغه وایي چې د وبا سره د هغوی کارونه د ستونزو سره مخامخ شوي دي.
په متحده ایالاتونو کې د لارې د ډریورانو د عمر اوسط 30 کاله دی، او په 60 کلنۍ کې بیا تقاعد کیږي، نو نوي ځوان چلوونکي ډېر کم دي.
شالیک په شیکاګو کې د لاریو د لیږدولو شرکت لري، او شاوخوا 150 موټر چلوونکي او د لاریو خاوندان د هغه لپاره کار کوي. هغه وایي په تیرو دوه کلونو کې د لوجستیک په برخه کې د هغه د کمپنۍ کاروبار کې زیاتوالی راغلی دی، ځکه اوس ډیر امریکایان د آنلاین لارې توکي رانیسي. مګر د بارولو صنعت په ټوله نړۍ کې یو ډول دی، او دومره تغییر پکې نه دی راغلی.
په دوامداره توګه 40% کاروبار کم شوی دی. دا په دې معنا ده چې موږ خپلو ډریورانو ته د لیږد او اخیستلو وخت ټاکو، او بیا موږ هغوی ته د کار په معادل کې معاش ورکوو. یعنی هر څومره چې ډیر کار وکړي په هماغه اندازه زیاتې پیسې ورکوو.
د لارې چلوونکو کاري وخت په ځانګړو معیارونو سره برابرېږي، یعنی هغوی نشي کولای چې په ورځ کې له 1200 ساعتونو څخه ډېر کار وکړي. دوی باید په بیړه توکي خپلو ځایونو ته ورسوي او بیرته یې راواخلي. که داسې ونه شي نو هغوی خپل کاري ورځ له لاسه ورکوي.
ډېر د سرخوږی کار دی، ورته په ټیټه سترګه کتل کیږي. ډېری ورته باید احترام وشي او ورسره بې احترامي ونه شي.
په منځني ډول په امریکا کې لاري چلوونکو په سات کې $25 کار کوي. نو دا د حیرانتیا خبره نه ده. ډیر خلک غواړي چې دا دنده ترسره کړي، خو ډیر ژر یې بیرته خوشی کوي او نه غواړي په دې دنده کې ډیر پاتې شي.
په امریکا کې یو احصایه ده چې هر کال په دې هیواد کې د لاریو کمپنۍ کاملا یو نوی ټیم لري. دا په دې معنا ده هغه ډریور چې د جنوري په میاشت کې کار پیلوي، د کال تر پایه پورې به د دې کمپنۍ سره نور کار ونه کړي. نو د دې کمپنۍ مالکین د دې هڅه کوي چې د خپلو کارکوونکو سره داسې سلوک اختیار کړي چې هغوی ورسره پاتې شي.
د بایدن اداره هیله لري چې د موټر چلوونکو لپاره د نویو روزنیزو پروګرامونو په پرانستلو سره د لاریو چلوونکو کمښت کم کړي. د مثال په توګه هغه پروګرامونه چې پخوانی پوځي کارکونکي وګماري، خو کارپوهان وایي چې دا ډول هڅول به سخت ستونزمن کار وي ترڅو خلک دې کار ته مخه کړي. هغه کمپنۍ چې په خصوصي ډول کار کوي دا کار به ورته یو څه ستونزمن وي. د میتری هانتوک د دیار سوکلنو را په دې خوا د لاری چلوونکو په توګه کار کوي. هغه وایي
زخپل
خصوصي کمپنۍ لرم، زخپل لاري لرم، د نورو کلونو په پرتله زمې اوس د کار نه ډیر راضی یم. یوازې تیر کال می ډیر غټه وکړه کوم چې په یو لسیزه کې می نه وکړې.
کار په هان پر باور دي چې پر اتونکو څو کلونو کې به د موټرو او لاري لپاره د مایکرو چیپونو کمښت لا هم دوام ولري. نو دا په دې معنی ده چې پر اتونکو کې به د موټرونو قیمتونه لا نور هم جګ شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د نیوي کال رخصتۍ نه وروسته د دوشنبه په ورځ بیا پیل شو چې ایران د دې خبرو پایلو ته خوشبین دي.
په تهران کې د ایران د بندنوی چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده په دې اړه په یو خبری کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل چې دا ځل به د نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کولو پر سر خبرې جوړی وي.
موږ په داسې مرحله کې یو چې د ویانا خبرې به جوړې مرحله ته ورننوځي. نن زموږ پلاوی ویانا ته ځي او غرمه مهال به دوه اړخیزې او څو اړخیزې خبرې پیل شي. د اټومي تړون د خبرو د کوارنیداتور انریکا مورا او د ایران د اټومي مرکشي علي باخري ترمنځ د لومړنیو خبرو وروسته به نور جزئیات ورکړل شي.
که څه هم امریکایي چارواکو په خبرو کې د پرمختګ په اړه د ایران اداوی نفي کړي، د ایران د بندنوی چارو وزارت د ایران د اټومي پروګرام پر سر په خبرو کې د لاسته راوړنو په اړه خوشبین دي.
بین ایران
کنن موږ د اټومي پروګرام د راتلونکو په اړه د خبرو اترو یو ګډ متن تر رسیدلی یو. د دې لامل دا دی چې لوی دزوال په دې چې باید خپل عزمي غوښتنو په شاشي پوښیوي دي. هغه څه چې موږ د ویانا په خبرو کې ګورو هغه د لوی دزوالو خپل غوښتنو په شاتګ دی. دا هم ویل شو چې لوی دزوال په ویانا کې په خبرو کې په دې پوښیوي دي چې دوی د اټومي موافقه څخه د باندې له ایران څخه بل شی نشي غوښتلی، او یا هم دوی نشي کولای چې دوی له ایران څخه ځنې بندیزونه اوچت او نور پرې پرېږدي.
خطیب زاده د غیر مستقیمو کانالونو او نورو منځګړولو لارې د ایران لخوا د امریکا د متحده ایالاتونو سره د نظرونو او وړاندیزونو د راکړې ورکړې خبر هم ورکړي.
اگر امروز ما متن مشترک
د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ نظریاتو د تبادلې لپاره یو ځانګړی کانال موجود دی. د دې لپاره چې د ناسمو انګیرنو مخه ونیول شي، د چلن پر روښانه ډول تعریف شوی او لیکل شوی دی. خو د وړاندیزونو تبادله پرته له دې چې ولیکل شي په غیر رسمي ډول ترسره کیږي.
رپورټونه ته ادامه ورکو. په سرالیا کې د اقلیم د بدلون او ځنګلونو وهلو له کبله د یوې مشهورې حشرې نسل کم شوې. د امریکا غا خبريال فل مرسر د سیدنی نه په دې باب رپورټ را لګلې.
او طبي منابعو د ساتنې فعالین وایي چې په دې هیواد کې د اقلیم د بدلون، ځنګلونو د وهلو او د حشرو د وجلو لپاره د کیمیاوي موادو نه د کار اخیستلو له کبله د دې هیواد تر ټولو د مشهورې حشرې نسل په مخ په کمېدو دی. د حشره چې یو ډول پتنګ دی او بګانګ نومېږي، په خوا د نور نړۍ په پرتله په استرالیا کې ډېر وو، خو په دې تیر سو کالونو کې نسل مخ په کمېدو دی. د طبیعت د خوندي ساتنې نړیواله اتحادیه چې یو مشهور علمي ټولنه ده وایي چې اوس د دې حشرې نسل په ورکېدو دی او د خطر سره مخ دی. د بوګانګ په نامه د پتنګانو اصلي ځای استرالیا دی، او د استرالیا په ختیځه برخه کې د دې پتنګانو د یو ځای نه بل ځای ته ورتګ خورا ښکلی ننداره جوړوي. ساينس پوهان وایي چې د پتنګان د ځمکې او ستورو د مکناتیسي ساحو د لارې د یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي او خپل لار پیدا کوي. دغه پتنګان د اوړي په ګرمۍ کې د کوینزلینډ د غرونو نه د وکټوریا په سمسو او غارونو کې د پټېدو لپاره تقریبا 1000 کیلومتره مزل کوي. یو وخت داسې اټکل کې دا چې د وکټوریا په همدې سمسو کې په هر یو میټر مربع سیمه کې سبا باندې 1000 دغه پتنګان اوسېدل. خو په آسټرالیا کې جیس ابراهام چې د طبیعت د ساتنې لپاره فعالیتونه کوي وایي اوس د بګانګ نسل د سقوط سره مخ دی. هغه وایي
It's a dramatic decline, and this population crash has been caused by climate change fueled extreme drought in their breeding grounds.
نسل خوراکم شوی دی. د دوی د نسل د کمیدو دلیل شدید وچکالی ده چې د اقلیم د بدلون لکبل پیدا شوی ده. هم دا وجده چې د کوینزلند په غربي برخه کې د غاشره اوس ډیره لګیدل کیږي. بل دلیل په دې تیر سو کلونو کې د ځنګلونو وحل او د حشرو د وجلو لپاره د کیمیاوي موادونه کار اخیستل دي. دا مسله باید د اندېښنې وړ وي ځکه چې د دې حشراتو د نسل ورکیدل نږدې شوی. په نړۍ کې د دې حشرې په میلیونونو ډولونه د ورکیدو د خطر سره مخ دي او د دې حشرو نسل زموږ د سترګو په وړاندې لمنځي. د بګان په نامه د پتنګانو د غوکمېدو په نورو ډولونو هم اغېز کړي ځکه چې هم دا پتنګان د ډیرو حیواناتو لپاره چې ژوند د خطر سره مخ دي خوړو. د پیګمی پوسم په نامه حشره چې اوسې نسل په ورکیدو دی داسې اټکل کیږي چې اوس مهال تقریبا 2000 دانې د آسترالیا په ځنګلونو کې ژوند کوي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د استرالیا د تصمیم هر کله کړی دی چې دغه هیواد د جنایي قانون لمخې په بشپړتوب سره ترورستي سازمان اعلان کړ. د استرالیا د کورنیو چارو وزیر کرنز اندریوز سویلې شیا ډلو چې ایران ملاتړ کوي ګواښ کړی دی چې ترورستي حملې کوي او ترورستي سازمانونو سره مرسته کوي او استرالیا ته واقعي او باوري ګواښ مخامخ کوي. استرالیا په تیر وخت کې یوازې د حزب الله خارجي امنیتي سازمان د یو ترورستي مرکز په حیث د بندیزونو په لیست کې شامل کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس په ولیکل شو وینا کې د استرالیا په پریکړه د خوشحالۍ د څرګندولو په ترڅ کې ویلې د حزب الله د نظامي وینګ او د نور ترورستي سازمان ترمنځ غلط ناورتوالی پاکول د یو مهم ګام پر مخ اخستل دي. حزب الله په خپل د نظامی او سیاسي څنګه ترمنځ تعویز نه کوي. د حزب الله د عمومي منشي مرستل لیم قاسم په 2012 کال کې ویل سنه موږ نظامی وینګ او سیاسي څنګه نه لرو. د حزب الله هر عنصر قومندانان نه نیولې ان تر غوړو پورې همدغه راز موږ بیلابل ظرفیتونه د مقاومت په خدمت کې دي. امریکا په ټول هیوادونو باندې غږ وکړ چې د حزب الله په اصطلاح د وینګونو ترمنځ غلط فرق دی له منځه یوړل شي او ټول سازمان داسې وګڼل شي لکه څنګه چې دی. په درسته نړۍ کې د ترور ملاتړ کوونکی او توخه رسوونکی دی. تمویل کوونکی باید د بندیزونو سره مخامخ شي. شتمنی باید ضبط شي او فعالیتونه باید د مخکنه تحقیقات سره مخامخ شي. د اتریش د عرب لیگ د غړو برتانیا کاناډا آلمان هالند هندوراس ارجنټاین او د نورو اروپایي او لاتین امریکا هیوادونو وس د استرالیا په شمول ډیرو هیوادونو دغه غوښتنې ته ځواب وایلې دي. نطاق پرایس ویلې حزب الله یو خطرناک ترورستي سازمان دی چې د بین المللي ټولنې ژغورنې ته ګواښونه مخامخ کوي او د لبنان ملي حاکمیت ته تاوان رسوي. د دغه سازمان ملیشایي ترورستي ظرفیت او همدغه راز د دې د پروپاګند ماشین قوي دی او فاسدې مالي شبکې په لبنان منځنی ختیځ او په درسته نړۍ کې د سولې او ثبات په مخ کې لوی خنډونه دي. د کانبرا لخوا شوی اقدام د حزب الله د قابلیت ضد یو مهم ګام اوچتول دی چې په استرالیا او خارج کې عملیات کوي.
درنو ویدونکو خبرونه په همدې ځای پاتوره سي ده. تر بیا خدای ماچ.